دلشان دمی حال ملت
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې.
پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې چې زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم و باورې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستی بهیر څه ډول پر مخ ځي، پر افغانستان د نتیجې د اغیز، د کابل پوهنتون د زده کړې د بهیر د بیا پیلېدو او په ولسي جرګه کې پر دغو پوهنتون د وروستي برید په اړه له وروستیو توندو بحثونو خبر شي. خو خپرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
افغان حکومت په یو ځل بیا پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کار وباله. دفاع وزارت وایي کندهار کې هوایی برید 14 طالبان وژلي او د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرل روان دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي موندنې ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کار دی. امرالله صالح پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه موندنې د هغو شواهدو او څیړنو وروسته ورته ښکاره شوي چې د نن سهار له نظره تیر کړل. ښاغلی صالح له دې وړاندې هم ویلي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي وړتیا یوازې طالبان لري او دغه ډله پر پوهنتون د برید مسؤوله ده. طالبانو بیا په جلا جلا خبر پانو کې پر پوهنتون برید غندلی او لاس لرلې پکې رد کړي دي. د تېرې دوشنبه په ورځ وسلوالو د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي ته ننوتل او شاوخوا 500 محصلین یې په ډزو ووژل او ټپیان کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو تیره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو بمبار کړی. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي هوایي برید کې 14 طالبان وژل شوي او د دغې وسلوالې ډلې یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي. دفاع وزارت وایي پر طالبانو دا برید داسې مهال وشو چې د دوی په ټکو د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې د برید پلان درلود. بل لور ته د کندهار په ارغنداب کې د پیل شوې جګړې یوه اونۍ ووته خو لا هم پای ته نه ده رسېدلې. کندهار کې زموږ خبریال د روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې له تازه جګړې 25 جسدونه او 222 ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. طالبانو کندهار کې د جګړو په اړه تازه څه نه دي ویلي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکي وایي پر کاري اعتصاب څه باندې یوه میاشته وختې خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. د لویدیځ نورستان د دواب ولسوالۍ روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق ازادي راډیو ته وویل 15 میاشتې کېږي چې ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په نورستان کې ډاکټرانو ته د معاشونو د ورکولو او د کاري اعتصاب د پای ته رسولو مسأله له ارګ سره شریکه کړې او هدایت ته یې منتظر دي.
روغتیا وزارت اړوند ریاست جمهوری ریاست ته مکتوب لیږلی ده چې یا د موسسان نشي کولی چې دغه منیج کې ادارې کې نو په همدې اساس باندې موږ جمهوری ریاست هدایت ته منتظر یو.
په نورستان کې د روغتیايي کارکونکو د کاري اعتصاب له امله د دې ولایت اوسیدونکو له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان وایي له پولې اخوا د افغانستان له لورې د سختدریزو وسلوالو په ډزو کې د پاکستان د سرحدي ملیشو یو غړی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې دا یو ترهګریز برید بللی او ویلي دي چې د بلوچستان ایالت په مځکۍ سیمه کې یو سرحدي پوسته په نښه کړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستان په منظم ډول دغه موضوع د افغانستان له چارواکو سره راپورته کړې چې د دوی د پولې په خوا کې یو اغیزمن سرحدي میکانیزم د دې لپاره مهم دی چې له پولې هاخوا د ترهګریزو ریدونو مخه ونیول شي. د افغانستان د حکومت چارواکو د پاکستان د پاوز د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرل روان دي او هر شیبه د هر کاندید رایو او انتخاباتي کالجونو شمیر په بدلیدو دی. د وروستیو معلوماتو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه پورې 214 انتخاباتي رایې ګټلې او سیالي جو بایدن 214 انتخاباتي رایې لري. البته دغه هغه شمیره وی چې څو شپې مخکې خبرې شوې او ممکن اوس پکې بدلون راغلی وي. که چیرته هر یو 200 انتخاباتي رای خپل کړي د ولسمشر په توګه ټاکل کیږي، په امریکا کې که څه هم د خلکو رای شمیرل کیږي خو برخلیک ټاکونکي هغه انتخاباتي رای یا الکترولل کالجونه دي چې په کانګرس کې د هر ایالت د استازیو او سناتورانو په شمیر حسابیږي. په سګنیو ټاکنو کې د خلکو ګډون هم بې ساری بلل شوی. څه باندې 110 میلیونه امریکایانو یوازې د پوسټیا او انټرنیټ للارې او لسګونه میلیونه نورو بیا د ټاکنو په ورځ رایه کارولې ده. بلورتا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به د واشنگتن په وړاندې د تهران دریز بدل نه کړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې پرون سه شنبه په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د 1/24 کلیزې په مناسبت یوې تلویزیونی وینا کې وکړې.
به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما
په موک پوره به هیڅ اړهونه لري، یعنی زموږ پر سیاست به هیڅ ډول اغیز نه کوي. زموږ سیاست سنجول شوی او مشخص دی او د افرادو عدلون بدلون پر تاثیر نه لري.
ایرانی چارواکو سا کال د کورونا خبرې شوې و بالا عمله د امریکا د سفارت د اشغال په مناسبت منظم غونډې لغوه کړې دي.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. داسې ښکاري چې جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن په یو شمیر محدودو ایالتونو کې چې د سیالۍ د ډګر برخلیک ټاکونکي بلل کیږي ډېر سره نږدې دي. د دغو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغیز وکړي؟
په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري.
د سیاسي چارو د کتونکو نظرونه مو اخیستي، په دې اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستي.
په افغانستان باندې د جنگ اغېزې زیاتې سوي دي، په دې خاطر باندې چې دوی هغه سوله چې افغانستان کې دی مخته وړله د هغه څخه ډېر څه دی شاړه ولې د هغه ته.
په کابل پوهنتون کې له وروستي خونړي برید وروسته د زده کړې بهیر بیرته پیل شوی او په ولسي جرګه کې هم پر دغه پوهنتون د وروستي برید په اړه تون بحثونه وشول. په خوست کې هم په یوه غونډه کې د کابل پر پوهنتون برید په کلکه وغندل شو.
په یو ماسیر برید په ټولو ماسیرونو باندې برید ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونی خبرونه هم مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر مو د سر موضوع ده. داسې ښکاري چې جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن په یو شمیر محدودو ایالتونو کې چې د سیالۍ د ډګر برخلیک ټاکونکي بلل کیږي ډېر سره نږدې دي. د دې لپاره چې یو کاندید بریالی اعلان شي د الکترول کالج یا د انتخاباتي رایو 200 باید وګټي. د امریکا د سی این این تلویزیون د راپور له مخې په ختیځو ایالتونو کې ښکاري چې بایدن 215 او ټرمپ 216 د شوبخې انتخاباتي رایې خپلې کړې دي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر زما همکار ملالای بشیر له نږدې څارلی، همداسې به د ټلیفون له لارې را سره په لیکه کې ده. ملالای جان، وروستي ارقام څه ښیي؟
د تر اوسه د راغلو شمیرو له مخې 200 الکترورل کالج رایې ته د رسیدو لپاره 214 ټرمپ او 206 جو بایدن ګټل، چې دا شمیره تر اوسه لا نهایي نه دي. دا خبره د یادولو وړ ده. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید جو بایدن نن وویل چې باوري دی چې د انتخاباتو ګټلو لپاره په سم لور روان دی. د رایې ورکوونکو وغوښتل چې د انتخاباتو نتایجو ته د سترګې په لاره سي او له غمه دي کار واخلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د سیالۍ له دریځ سره څرګند شو او پر ډیموکراټانو یې تور پورې کړ چې هغوی د انتخاباتو د غلا کولو هڅې کوي او دا چې دی د پراخې بریا په تمه دی. ټرمپ دا خبره پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې او د نن خپلو پلویانو ته له سپینې ماڼۍ څخه په خبرو کې وویل چې دی به دا انتخابات وکړي او په هغو ایالتونو کې هم د ده رایې ورکوونکي ډېر دي چې کارپوهانو یې د ده په ګټه اټکل نه وکړي. نوری صاحب په دې اړه چې د ځینو ایالتونو رای څرګندې سي چې کنه بایدن هیله درلوده چې مهم ایالتونه لکه فلوریدا وګټي او بریا اعلان کړي، خو د رایو لشمیرل کې دوه سره دا څرګنده شو چې ټرمپ په فلوریدا ایالت کې انتخابات ګټلي او په نور ایالتونو لکه پنسلوانیا، میشیګان او جورجیا کې مخکې دی، چېرته چې چارواکو له خبر مخکې خبر ورکړی و چې د ټولو رایو شمیرل به څو ساعته یا تر دې هم زیات وخت ونیسي. په ځینو ایالتونو لکه نارت کیرولاینا، جورجیا، میشیګان، ویسکانسن، ټکساس او پنسلوانیا کې د رایو شمیرنه اوس هم دوام لري او تر وخت مخکې ده چې ولسی هلته څوک مخکې دی. د انتخاباتو تر ورځې وروسته د پنسلوانیا د رایو شمیرنه شایي تر درو ورځو دوام وکړي. د انتخاباتو په ورځ میلیونونو کسان د رایو ورکولو مرکزونو ته ورغلل. تر دې مخکې 3 میلیونه کسانو په غیر حضوري توګه د پوستي له لارې او په حضوري توګه د رایو ورکولو په مرکزونو کې رایه ورکړي. دا د انتخابات غځول شوي وو چې د کورونا وایرس خپرېدو مخه ونیول شي. نوري صاحب، دا هم باید ووایم چې د پوستي له لارې د رایو له کبله د انتخاباتو د نتیجې اعلان شایي څو ورځې نور هم وخت واخلي. تر انتخاباتو مخکې نه د پوښتنې ښودلې وو چې بایدن په ټول امریکا کې 100% مخکې دی. د یادولو وړ ده چې امریکایان به د دغو انتخاباتو له لارې د امریکا د 64 ولسمشر ټاکي. امریکایان په مستقیمه توګه ولسمشر نه ټاکي، بلکې د الکتورال کالج له لارې دغه کار کوي. نوري صاحب،
بلې ملالای بشیر، له تاسو نه مننه. قدر منوردون کوه مرودل چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. د انتخاباتو تر ورځې مخکې، لکه څنګه چې زما همکاري وویل، د کورونا د خبرې شوې وبا له امله 3 میلیونو زیاتو امریکایانو د پوست او د غرض د رایې ورکولو د مرکزونو له لارې خپلې رایې ورکړې وې. په ډېرو ایالتونو کې هم دغه بهیر غځول شوی و. دا د انتخاباتو تر ورځې مخکې د کارت رای دی چې د امریکا د انتخاباتو په تاریخ کې تیګه او هغه د مخکنیو 2014 کال د ولسمشری انتخاباتو د ټولو ورکل شو رایو په سلو کې 3 اویا جوړوي. سپینې ماڼۍ ته پر ټاکنو سربیره دغه راز د کانګرس د استازو جرګې د ټولو غړو او د سنا جرګې د 15 غړو د ټاکلو او همداشان د ایالتونو او نویو سیمه ییزو ارګانونو یا ادارو په سلګونو څوکیو لپاره هم انتخابات ترسره کیږي. په اوس وخت کې د استازو پر 415 کسیز جرګې ډیموکراتان کنټرول لري او په سل کسیز استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکي د 350 څوکیو په لرلو سره اکثریت دي. د دغې جرګې د 15 څوکیو لپاره چې ټاکنې کیږي، 23 د جمهوري غوښتونکو او 12 د ډیموکراتانو په لاس کې دي. دیموکراتان هیله مند چې بیرته پر استازو جرګې خپل کنټرول ټینګ کړي. د امریکا ټاکنې به پر افغانستان په تیر بیا د سولې پر بهیر څه ډول اغیز وکړي؟ دا پوښتنه زما همکار سلطان محمد سرور په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه کړې ده.
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبري او ویناوي یو خواته پرېږدو، په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري. دواړه غواړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دواړه غواړي خواوي چې د افغانستان د امریکا قواوې ووزي، او دواړه خواوي وایي چې دواړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا د شرایط رامنځته شي، افغانستان بیا د امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریست حملې هدف ونه ګرځي یا ځاله ونه ګرځي. که چېرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې او موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي. اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د ټرن سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رایې وي چې یو سي د انتخابات یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پاتې کېدو احتمال بیخي ډېر زیات دی دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي. یعنی دواړه کاندیدان په دې عقیده دي چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوې ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافق نسی دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور شي هغه شاید خپل خاص دغه ولري، چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضروري نه دي، د ترن سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په نور په سیمه کې د نورو پایګاونه یا له لرې پایګاونه د ټکنالوژۍ له لارې مبارزه وشي.
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدت یار بیا وایي چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو نتیجه به پر افغانستان ډیر اغیز وکړي. سالی محمد سالی په دې اړه د ښاغلي وحدت یار نظر غوښتی دی.
که ټاکنې ډونالد ترامپ وګټي نو د سولې بهیر کیدای شي چې ادامه پیدا کړي، خو که جو بایدن وګټي بیا به د افغانستان د سولې خبرې لومړیتوب ونه لري د جو بایدن دپاره، ځکه چې هغه به ډېر زیات په اولو څو میاشتو کې مصروف شي تر څو د خپل ځان دپاره ټیم جوړ کړي، وزیران وټاکي، خپل د دولت اراکین وټاکي، په دې کې به ډېر زیات مصروف شي. دویم دی د خپلو څلور کلنې پالیسي ستراتیژي جوړول او د ډونالډ ترامپ موقفونو تغییرول، لومړیتوبونو تغییرول، په دې کې به ډېر زیات بخشي جو بایدن. د دې په خاطر به د افغانستان سولې پروسه یو څه متضرره که جو بایدن یې وګټي. ایدې تر څنګ سره جو بایدن دپاره د راتلونکي ټول ټاکنو کې د امریکا نور لومړیتوبونه به ورته ډېر زیات اهمیت ولري، لکه په داخل د امریکا کې د کرونا مسله شوه، د امریکا کې د اقتصاد مسله شوه، او په دنیا کې د روسیې او د چین سره تقابل او د هغوی څخه د تهدید ډار چې په امریکا لري، همداسې د منځني ختیځ کې کوم کړکیچونه چې روان دي، دا به د جو بایدن لپاره ډېر لومړیتوب ولري.
په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدت یارو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اغیز چې دا به په افغانستان پر وضعیت په تیره بیا د هیواد کې د سولې د پیل شوي بهیر څه اغیز وکړي خپل نظر راسره شریکه. وړاندې ستاسو نظرونه هم درته خبرو.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوری غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که دیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ایم سل اشاریه پنځه او فیسبوک facebook.com/ازادي راډیو.
د سیاسي چارو د کارپوهانو او د چارواکو ترڅنګ دغه راز عام افغانان هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې په تمه دي چې کوم ولسمشر به دغه کوم څوک به راتلونکی ولسمشر شي، ولسمشر ډونالډ ترامپ بیا غوره شي او که د هغه سیال ډیموکرات جو بایدن، او دا به پر افغانستان څه ډول اغیز وکړي. اروزګان چې یو ناامنه ولایت دی او هره ورځ د جګړې او ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، دغو انتخاباتو ته ډیر په تمه دي. اوسیدونکو یې په دې اړه خپل نظرونه په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره شریک کړي دي.
نوم یې ظرفلا همت دی، د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی. یو خو دغه دی چې امریکا کې ټاکنې دا اوس شروع کیږي، نو په افغانستان باندې د جنګ اغیزې زیاتې شوي دي، په دې خاطر باندې چې دوی هغه سوله چې افغانستان کې دوی مخته وړله یا هم کوله د هغه څخه لږ څه دوی شاړه ولې دغه ته، نو په دې خاطر باندې هم دوی خپل په حالاتو باندې اخته دي. نو افغانستان کې کومې سولې خبرې چې کېدلې هغه لږ څه شان سره مخ شوي دي.
مطلع دی مرکز ترین کوټ اوسیدونکی یم. اغیز هم دغه اغیز چې جګړې زور اخیستی دی، سرتیری نه باسي، او ټرمپ هغه د سولې پروسه چې مخکې روانه کړې وه چې زه به سرتیری وباسم خو هغه ته یې دومره پام نه دی. غوښتنه مو دغه ده چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه لاس واخلي، د افغانستان خلک په کراره سي، سوله وسي.
د ټاکنې خدای کوچنی شی نه دی چې په یو ملک کېږي، نو خامخا د خپل ملک په اصطلاح کسی ډېرې دي د بل ملک دغه نکی کار نکی. ما په نظر خو ولاکه مزرت لږ چې د ټرمو باسي یا د ابل وباسي.
باندې دغه چې موږ په افغانستان کې قراري جوړه سي دی ووځي، موږ افغانان خپل میانه خود سره کښېني، خپل مشکلات خپل سره حل.
مانه میسم لا ولسمال دی روزگان مرکز ترین کوټ وسیدونکو یم څنګه چې موږ حالات دا اوس کورو ټاکنی غدی دروسه پر در سره سوینه دي حکومت وخت چې کمپاین غونډې د امریکا په امریکا کې تر سره کیج دلته همحاله جګړو سره زور واخیستي په ډیر ولایتونو کې دا اوس موږ تاسو شهیدان یو په داشل کالدون جګړه نه د سویل کې دا اوس روان نن دا مستقیم اغیز دي چې پر افغانستان لري مثلا دوی مستقیم دلته عادي دی شکل دی د دې ځواکونه کله چې دې ټاکنی در سره کیږي مستقیم پر جګړه هم دلته اغیز لوی جنست
ستاسو لا پیغامونو
د اورزګان د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه مو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په باب واورېدل وروسته بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو وبورئ چې په ولسي جرګه کې نن په کابل پوهنتون د وروستي خونړي برید په اړه تون بحثونه وشول او په دې پوهنتون کې له دغه خونړي برید وروسته د زده کړې بهیر بیرته پیل شوی دی خو اوس اقتصادي خبرونه رحمت الله افغان اوروي
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې فدراسیون وای د برېښنا پرچاوي په تولیدي فابریکو ناوړه اغیز کړی او 15% تولیدات راکم کړي د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزینه نزدي رادیو ته وویل چې د برېښنا پرچاوي په اقتصاد او تولیداتو مستقیم اغیز کړی او جدي ستونزې رامنځته کړي که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن ان تر 40% به تولیدات راکم شي ښاغلی الکوزای زیاتوي چې مخکې کورونا وایرس له امله د ټولبندي یعنې قرنطین په دوران کې خصوصي سکتور په ځانګړې توګه فابریکو ته زیان اوښتی و او اوس د برېښنا پرچاوي دغه ستونزه نوره هم زیاته کړې ده خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا پرچاوي ستونزه هواره سوي او له پلان او پخواني محلوي سره سم به له دې وروسته د ورځې په اوږدو کې تولیدي پارکونو ته برېښنا ورکول کیږي د افغانستان د خونو فدراسیون وای که څه هم په افغانستان کې د فابریکو کرش میر نه دی معلوم خو د اټکل لمخې په ټول هیواد کې له 3000 زیاتې لوی متوسطې او وړې تولیدي فابریکې فعالیت لري خنجان الکوزای وای چې د دې فدراسیون سره شاوخوا 1500 تولیدي فابریکې ثبت دي د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست وایي چې روان کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات 1.5% زیات شوي د دغه ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ولایت د شولو کروندې څه باندې 270 هکتاره زیات شوي او د حاصلاتو کچه هم د تیر کال په پرتله ډېره شوې ده په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې تیر کال د دې ولایت په 4492 هکتاره ځمکه کې شولې کرل شوي وي چې د حاصلاتو کچه 1.119 میټریک ټنه وه او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغاني یو بیې یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغاني 50 پولا یو اروپایي یورو 90 افغاني 10 پولا یو سترلینګ پاوند 90 افغاني 50 پولا یو سعودي ریال 60 افغاني 10 پولا زر ایراني تومان 2 افغاني 95 پولا زر هندي روپی 1030 افغاني او زر پاکستاني روپی 1416 افغاني
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل دي ازادي رادیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري په کابل پوهنتون کې لورستي خونړي بری دروسته د زده کړې بهیر بیرته پیل شوی او په ولسی جرګه کې هم پر دغه پوهنتون دی ورستي بریټ په اړه تون بحثونه وشول لومړی به د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې حال واخلو په ولسی جرګه کې د نننۍ ورځې د غونډې بهیر د ازادي رادیو خبریاله دیوه نادر تعقیب کړی د کابل استودیو سره دی دیوه جانې مهرباني
د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې په افغانستان کې وروستیو امنیتي پیښو په ځانګړي ډول په پلازمینې کابل کې تر ټولو لوی اکاډمیک بنسټ کابل پانتون باندې برید لامله په امنیتي بنسټونو سختې نیوکې وشوې یو شمیر وکیلانو وویل چې کابل پانتون لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر په پام کې نه ونیول شوي ځکه بریدګر ډېر په اسانه وکولی شوی چې کابل پانتون ته ننوځي او لسګونه محصلین ووژني د ولسی جرګې مشر میررحمان رحماني بیا د دې جرګې په پریکړه لیک کې وویل چې د شنبه په ورځ به د درې ګونو امنیتي بنسټونو مسؤلین همداشان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محیب او د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د دې غونډې پوښتنو ته ځواب وایي په امرالله صالح داسې په داسې وخت کې نیوکه کیږي چې هغه په دې وروستیو کې د کابل ښار امنیت مسؤلیت په رسمي ډول په غاړه اخیستی و خو د ده مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې ښاغلی صالح له امنیتي بنسټونو سره د مرستې په موخه دا مسؤلیت اخیستی دی او دا دی لړۍ ته به دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ پر کابل پوهنتون درې بریدګرو برید وکړ او لسګونه محصلین یې ووژل.
بله دیوان ادر لتاسونه مننه. د دوشنبه په د ورځې په برید کې 22 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان شوي دي. دغه خونړي برید وروسته نن یو ځل بیا د پوهنتون دروازې بیرته د محصلینو پر مخ پرانستل شوي دي. امید ظهیر مل هم په سټډیو کې را سره دی. ظهیر مل صاحب، په دې اړه نور معلومات څه دي؟
محصلان په عادي ډول خپل زده کړو ته راغلي دي. استادان هم حاضر شوي او ښوونیز بهیر په عادي ډول پل شوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان حنیف فرزان ازادي راډیو ته ویل چې هیڅ خطر نه لیدل کېږي، وضعیت عادي شوی دی. دا هم زیاته کړه چې د هغو برخو رغونه به هم بیرته ژر پیل شي چې د برید پر مهال یې زیان لیدلی دی. خو د سیمې له ځایه د ازادي راډیو خبریاله وایي چې محصلان هم په عادي ډول باندې پوهنتون ته راغلي دي، اما کومه سیمه چې تخریب شوي او برید کوونکو پکې سنګر نیولی و هلته محصلینو ته دننه کېدو اجازه نشته دی او د رغونې چارې پیل شوي دي. کابل پوهنتون هم ویلی دی چې زده کړه به په عادي ډول باندې روانه وي او استادان هم خپل ټولګیو ته حاضر شوي. د ټولو محصلینو نه هم غوښتنه کړې چې سر له همدان خپل زده کړو ته حاضر شي.
بله امید ظهیر مل، تاسو نه هم مننه. په کابل پوهنتون وروستی خونړی برید په ملي او نړیواله کچه غندل شوی. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم په یو لړ غونډو کې د دغه برید کلکه غندنه شوی. پرون په پکتیا کې هم په یوه غونډه کې د کابل پر پوهنتون برید، پر د افغانستان په ټولو پوهنتونونو برید او پر یو محصل برید په ټولو محصلینو برید وبلل شو. د جګړې ښکېلې خواوې هم د دا ډول بریدونو له مسؤلیت، البته ګډونوالو وویل چې د جګړې ښکېلې خواوې هم د دا ډول بریدونو له مسؤلیت ځانونه نشي خلاصولی. نجیب الله الوخیلی نور راپور وړاندې کوي.
د سه شنبه په ورځ د پکتیا پوهنتون سلګونو محصلانو په یوه راټولېدنه کې پر کابل پوهنتون د نومبر 2 برید چې یو شمېر ښځې او ځوانان پکې مړه او ټپیان شول وغانده او هغه یې د دیني او بشري ارزښتونو خلاف کار وباله. د پکتیا پوهنتون جون او ځوانانو لاسونو کې په نیول شوي شعارونو کې لیکل شوي ول: موږ مه وژنئ، افغان وژنه نوره بس کوي، زموږ د ټولو غوښتنه سوله ده، په سوله کې ژوند د هر افغان حق دی، د زده کوونکو وژنه د افغانستان د راتلونکي وژنه ده، موږ د قلم نه سر یو نه د ټوپک. د پکتیا پوهنتون رئیس ډاکټر سید ولی جلالزی په خپلو خبرو کې په یو محصل برید پر ټولو محصلانو برید وباله.
په یو محصل برید په ټولو محصلینو باندې برید ده. هله بل خیلو غاړو نه داوی چې نور د دایمي ور بند لار هواره کی په افغانستان کې جنگ بند کی، دغه ناخواله چې د اوس روانې دي دغه ته د پای ټکی کیږي.
د پکتیا د علما او شورا رئیس خواجه دین حق بیان بیا په خپلو خبرو کې واستوال طالبان مخاطب کړل: که دوی دا برید ردوي نو بیا د خلکو دا غوښتنه مومني چې سوله دی وکړي.
خو ته چې وایې چې ما دا کار نه ده کړی، نن دا ځوانان ټول ځوانان دي، دا دی امن حق در باندې کوي چې امن وکا، دا دی سولې حق در باندې کوي چې سولې وکا.
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک سازی ویل: طالبان چې افغان حکومت سره په جګړه کې دي او نور ډلو ته پکې د ورانې زمينه برابرېږي، نو له مسؤلیت یې نه خلاصيږي.
کله چې طالب نه ایما جرنالیست پښتنه کوي چې دا برید ما نه ده کړی، دا مسؤلیت زه په غاړه نه خورم. دا دایش کړی، دایش څوک دی؟ ما ته ټول یو شوی چې په افغانستان ولس نه څوک برید کوي، افغانستان ولس وژني، زما خور زما ورور وژني، هغه زما د کلمې زما د دین زما د عزت زما د افغانیت د غرور دښمن دی.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ویل: تر هغه چې طالبان سوله ونه کړي، که هر ډول پېښه رامنځته کېږي مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي.
چې دوی اور بند ونه کړي، جګړه بند نه کړي، افغان وژنه بند نه کړي، د دغه پېښو مسؤلیت د دوی او د دوی د رهبرۍ په غاړه باندې.
د پکتیا پوهنتون د محصلانو د اعتراض یا غونډې څلور ماده کلیک چې د یو تن محصل بصیر یاد لخوا ولوستل شو، په کابل پوهنتون د برید د غندنې ترڅنګ د جګړې له ښکېلو خواوو پکې غوښتنه شوې چې د پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
موږ په تحصیلي بنسټونو باندې هر ډول حمله په کلکو ټکو غندو او دا یو غیر انساني عمل ګڼو. علمي او تحصیلي بنسټونه غیر سیاسي نهادونه دي
نو لخکی لغاړو څخه غوښتنه کوو چې پوهنتونونه، ښوونځي او نور تعلیمي مرکزونه خوندي وساتي.
په تېرو څه کم دوه اونیو کې پر کابل پوهنتون برید چې د 22 ښځو او ځوانانو د وژل کېدو او نږدې 30 نورو د ټپي کېدو لامل شو. دویم خونړی برید دی چې په هغه کې وسلوال بریدګر ښوونیز مرکزونه په نښه کوي. له دې برید 11 ورځې مخکې د کابل په لویدیځ کې د کوثر په نوم په یو ښوونیز مرکز باندې هم برید شوی و چې په هغه کې 23 تنه وژل شوي او 18 تنه ټپیان شوي ول. د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت لخوا ملي ماتم اعلان شوی و.
هر چهارشنبه بعد ماسپهین له دو تر درو بجو میکروفون ستاسو.
نن د مایکروفون ستاسو د خبرونې وار دی او موضوع هم د امریکا د ولسمشری انتخابات دی. د انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت په تیره بیا په دې هیواد کې د سولې پر روان بهیر څه ډول اغیز وکړي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظرونه د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هیروئ. خو اوس اسدالله الدین ستړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي موندنې ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کار دی. امرالله صالح پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه موندنې د هغو شواهدو او څیړنو وروسته ورته ښکاره شوي چې د نن سهار له نظره تیر کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو تیره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو بمباري کړې. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دې هوایي برید کې 14 طالبان وژل شوي دي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکي وایي پر کاري اعتصاب څخه باندې یوه میاشته وختي خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. پاکستان وایي له پولې اخوا د افغانستان لوري د سخت دریځو وسلوالو په ډزو کې د پاکستان د سرحدي ملیشو یو غړی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرل روان دي او هر شیبه د هر کاندید د رایو انتخاباتي کالجونه بدلیږي. د روسیو معلوماتو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه 214 انتخاباتي رایې ګټلي او سیال جو بایدن بیا 226 انتخاباتي رایې لري. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به د واشنگټن په وړاندې د تهران دریځ بدل نه کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاودل نافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کیم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواده د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خورمړی بل مسکه هو تک څخه د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په غور ولایت کې چې د پاسه یو ټن نشي مواد وسوځول شول. له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په تیر یو کال کې د غور ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې 0 کیلوګرامه تریاک، 25 کیلوګرامه چارس، څه د پاسه 300 لیټر شراب، نږدې 2 کیلوګرامه هیروین او څه د پاسه 1 کیلوګرام خیخا وسوځولیدا. د غور امنیه قومندان وحید الله نظامی ازادي راډیو ته وویل د دې موادو د قاچاق په تور نه حاصل بیخ کسان تر نیولو وروسته عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شوی دي. په ننګرهار ولایت کې زرګونه نشي ګولې نیول شوې دي. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په تورخم کې د ټابلیټ کا 3018 ګولې ونیولې. دا ګولې په یو موټر کې کابل ته قاچاق کیدلې. په یو بل پیښه کې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې 30 کیلوګرامه چرس ونیول چې له هیواد څخه بهر ته قاچاق کیدل. د دې دوو پیښو د قاچاق په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. د افغانستان په دوو ولایتونو کې د 30 کیلوګرامه نشي مواد په تور درې کسان ونیول شول.
په لومړۍ پیښه کې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز کې یو تن ونیو چې غوښتل یې 20 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې د زرنج ښار ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې په دوهمه پیښه کې پولیسو دوه کسان هغه مهال په کندهار ولایت کې ونیول چې غوښتل یې 12 کیلوګرامه ښیښه او 3 کیلوګرامه هیروین په یو باس موټر کې له نیمروز څخه کابل ته قاچاق کړي. او د ونیو وروستۍ پیښه دا ده چې په پروان ولایت کې د نږدې 60 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د پروان ولایت په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو 19 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې د ولایت له مرکز څخه جبل سراج ولسوالۍ ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسه لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به د هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین‌المللی اقامت کرده باقی نمانده که ما او را تحت پوشش تمرین امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د واده نه دزونه را باندې وکړل. بعد ماښام له دوی غلام کوي. بعد 2 بجو نه دوکانونه وایي.
د کار او ټولنیزو چارو لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجې ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زموږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه موږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لاره د نشي مواد په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کېږي او دا سیستم به د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو 10 میاشتو کې د امیر کرزی نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشي موادو سلویش قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولانې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د دوسیو چیړنې ښیي چې سخ کال یوازې په میزان میاشت کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزی هوایي ډګر له لارې نشي مواد له افغانستان څخه د باندې کاچاق کول. افغان دولت اوس د حمید کرزی په هوایي ډګر کې داسې نوی امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزی د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي راډیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین‌المللی اقامت کرده‌ای
د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتی کمرو له څار څخه پټ نه ده. د امنیتی څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشی د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتی کمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې کاچا کیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستوي کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوي له 20 کیلوګرام او یو بلجیمای له 12 کیلوګرام نشئی ګولۍ سره نیولای چې دا ګولۍ له اروپا څخه افغانستان ته کاچاق کولې. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین وروسته کڅه هم سفرونه کم شوي، خو د نشئی موادو قاچاقونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولای دی.
د روان
میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعي ډول 9 قضیې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوې دي. له دې قضیو سره 9 کیلوګرامه هیروین، 4 کیلوګرامه تاریاک او 4 کیلوګرامه ښیښه تړلې ده. قاچاقونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر له لارې دوبۍ، ډهلي، ترکیې او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې 2 قاچاقونکي نیول شوي او قضیې په عدلي او قضایي مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاقونکي نشئی مواد د هوایی ډګرونو له لارې لیرې هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډېره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه یې راپور اوراوه.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د نشې موادو له قاچاقو څخه د نشې موادو د استعمال موضوع ته راځو. ساقیخانې د نشې موادو له قاچاقونکو ډلو مالي سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسېدونکي چې هلته ساقیخانې جوړې سوي وایي چې ساقیخانې د نشې موادو د خرڅولو تر څنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ساقیخانې ځوانان د نشې موادو استعمال ته هڅوي او د نوو نشې موادو رواجولو ته یې زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې نوریا جبارخیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمې درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسېږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمې د نشه یي موادو له دود څخه ډکد. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشه یي موادو له دود څخه ډکده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستې نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسېږي چې ساقیخانې ورنږدې دي او دوی ته نشه یي مواد اسانه وررسېږي. دوی زیاتوي چې په ساقیخانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو تر څنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم، دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده، په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډۍ له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې یې مصرفوو. معتادین کولای سي چې ساقیخانو ته ولاړ سي، خو تاسې په دې جامو کې نسئ ورننوتلی. د ساقیخانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. د دباندې څخه ساقیخانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. له معتادینو پرته یې بل چاته نه
خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسېدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل همدا ساقیخانې بولي. دوی وایي چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقیخانې یې پکې جوړې کړي دي. د تواب او سپینغر په نومونو د شهرک طلایي دوه اوسېدونکي وایي چې ساقیخانې د معتادینو تر څنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کوم هغه سړی چې په هر جرم مجرایم کیسې په دغو بانډو کې ځان دیوا چولو او ته د هغه د تسخص بس په دې کې تشبه تیریږي چې هر جرم کې که سړی مړ کې کاغ ورکیا خواته نشي ورتلی.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د وادنه د زونه را باندې وکړل. به مې کوڅې ته تنه ټول شارک د خلکو ته معلومه ده. بعد مخام نه دوی اعلان کوي، بعد اتو بجو نه دکانونه وایي.
د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقیخانې معتادینو ته نوې نشه یي مواد ورکوي، لکه خیښه، کراک او نشه یي ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې ښه نشه شي دا نوې نشه یي مواد رانیسي او بیا ورباندې اخته کیږي. د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقیخانې په ټولنه کې د اعتیاد د خپرېدو عمده لامل بولي.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسه دلته یو استاسات تیریږي. ځوانان دی یو ګردامایی لري هغه ساقیخانې چې مثلا سګرټ، تمباکو او قلی او نداشیان او چرس ورسره خرڅې دلته ځي. وروسته قدم په قدم په هغه بل ساقیخانې ته ځي او په مواد مخدر متعدد شي.
طبي ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقي خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپریږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبار خیل و چې د ساقي خانو په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي د هغې په اړه تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنګ، یعنې د مواد مخدر جنګ،
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کښت تړل څه کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او ورش پر مزنی سپو سربیره یا پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته موتاجینو د کار موضوع ترازو. د کار د پالیسۍ پر اساس موتاجین هم د هوا د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دوی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوي دي. دا چې د کار په قانون کې د موتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوې او موتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمي سره ملکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د کار په قانون کې د موتاجینو په اړه څه ویل سوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو اسي پذیره یا متضرر شوي اقشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په تور د مثال موتادین یو صنف دی، کونډې، یتیمان، بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بېجای شوي دي، دا کورنۍ، هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطن کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوي دي. ترنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباعو حقوق په نظر کې نیول شوي دي. په قانون کار کې هم د افغانستان ټولو اقشار ته په یوه سترګه کتل کیږي. د هغې کار، د هغې تقاعد، د هغې ژوند، د هغې هوساینه، دا ټول په یوه سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسې د معتادینو لپاره سره دی چې افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا دا مطالب راځي. یعنی قانون کار ځانته د شرح ضرورت لري چې په هغه کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کیږي. شاید تقریبا ډیر شو په اندازه او آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې په هغه کې معتادین هم شامل دي.
موږ چې د ډیری معتادینو سره مرکې کړي دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاري وه. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړي دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندې دي او د هغې بیرته صحت یابه کیږي، هغه کسانو سره زمونږ تړاو دی. د روغتیا وزارت له لارې نه موږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد له نظر نه منفي وضعیت لري او دا صحت یابه شوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یو بله د زنانو لپاره هم موږ یو کوچنی بل ډیپارټمنټ لرو چې هغه زنانو چې د اعتیاد دوره یې تیره کړې وي هلته پروسس کیږي. دوی ته موږ فنی او حرفوي زده کړې ورکوو. دوی ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته په ګوته کیږي. د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنې ته ورداخل شي. زمونږ قانوني مسؤلیت هم یوازې دوی ته فنی او حرفوي زده کړې دي. دوی ته د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دوی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کمپ ولیدی. په امید په کمپ کې تقریبا د اوس لپاره د 150 په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوئ چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوو مرکزونو موجودیت چې دوی ته حرفوي زده کړې ورکړي دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایت کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه ورته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحتیابي کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ورداخلېدل، دې لپاره ډېره قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت نه دی چې 15-16 کسان موږ معتاد ولرو. د 3.5 میلیونو کسانو دا قوي بودیجې ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجې او توانایي دومره نه دی چې په دې کچه موږ کسان پروسس کړو.
اوس پوښتنه هم دا ده، تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروئ، یا به پالیسي جوړوئ د کار په اړه، یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوئ، ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډېر سوي نه دی آیا د حکومت نوري برخه تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده، تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانې نه کړای شوای چې بل اخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخلي کی. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزو سره مخی جو جوړو کسانو ډیرو ماسترانو ډاکترانو ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتی کار محدود دی، موږ 300,000 کسان دولتی کچه د اصلاحات اداري د خوانه پروسس کیږي، دا استخدام کیږي. حال دا چې موږ 3.5 میلیون کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ څلوېښت سلنه د ټولنې تشکیلوي. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ما ته ډېر مهم بریښي او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل استراتیژي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه ده جوړ سوی؟ دغه نیمګړتیاوې او مشکلات په کوم ځای کې دي؟
تر اوسه پورې چې نه ده شوی، خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شیان همدا هغې په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي دغه کسانو ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کړو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی، ولې هغه سره خو بدروی نشي کېدی. ډېری علاقه نه لري دا کار سره چې زده کړي. دا خو لویه پانګونه او سرمایه ګذاري ته ضرورت لري چې دغسې اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زمون کار زمونږ په اندازه صحیح دی، ولې د ټولنې په اندازه کافی نه دی؟
ډېری دولتي ادارې چې یو څوک هلته مقرریږي نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي او په استعلام کې که چیرته په هغه فرمه صحیح فرمه کې د ده د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دي هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره له دې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډېر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولې دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښام پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي؟ ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي. ولې هغه کسان چې تداوي کېږي او اعتیاد یې منفي خېږي نور معتاد نه دی، د هغه په استخدام کې ادارات کارشکنی کوي، د هغې په مقابل کې ښه رویه نه کوي، هغه توهینیي. دا حرکت د کار د قانون نظر یو نوی جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولي چې یو چاپ چې کور پسې وي مهارت لري کار کولی شي خو معتاد ده. څه فکر کوئ چې په دې شکل باندې دوی دغه حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډېره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی، هغه باید لاړ شي کار پرېږدي. دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي د هغه هغه نه. ټوله اداره په جنجالو اخته کوي، او پوت یا اوتکم د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې معتاد سړی اول تداوي شي منفي وخیږي، نو د هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان داسې دي چې منفي ختلی وي خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي، ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بده سترګه ګوري. دوی جوړ سوي دي، اوس ښه دي، کار کولای شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانۍ سترګه ګوري، کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه؟
دا څه شی چې قانون اساسي وي دا اتباع دی. مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دی. قانوني کار هم دغه شی وایي. دا موږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي، او نور هم د ده سلامت باید تکمیل شي. د ده کورنۍ د ده کار ته ضرورت لري. څرنګه موږ کولی شو خپل یو شهروند د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانوني کار اصول دی. هره اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحتیاب شوي معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی، او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلي میراو جمعه ګل د کلي خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلي لپاره یې بل میراو ټاکلې وي. دا چې کلیوالو ولې جمعه ګل له کاره ګوښه کړې، ولې بل میراو ټاکلې او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد څه شی دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قومندان صاحب بل شی نشته.
کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک یو قومندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ماته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قومندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب، ما خود درته وویل چې سره د بل شی نشته.
تو درېږه دغه بوجۍ هم وګوره.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
تو اوس پولیس غولوي ها؟
کماندان صاحب خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوم؟
ایروین دې رابر کړی دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
کماندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیره.
بله کماندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو کماندان صاحب، لاسونه شاته وړوه، الله ژر کوه. کماندان صاحب ایروین تاسو واخلئ، خو ما خوشی کوي.
ښه، تا خوشی کو ها؟
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان می دي.
د ایروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخی دی ولاکه خوشی کو. بشیره درکشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب
درځه موټر ته در بخیجه، الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه ګل لاله خدای دې راواله.
خدای مې دې ښه درولي. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خی خیرت دې
ګوندې اوسې مهرباني کور دې واه.
راځه راځه پر دغه توشکه کینه.
خسته مه ده، دا دې کینم.
جمعه ګل لاله، خلکو خو ویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو ونیولم.
نو څه خبره وه، ولې ونیولې؟
لکه ایروینې را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا یې را خوشې کړم.
ښه ښه، د ایروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بېرته راخوشي شوم. دا ځل هم بېرته راخوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بېرته میراوي راکوئ.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه‌یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستاسو خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسو خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست، نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې، دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لیا مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.